نن سې شنبه ده د وری یا حمل میاشتې لسمه د مارچ دیرشمه په پم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړي. دا او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو پیل ورباندې کیږي اوریدلی شئ. السلام علیکم او سهار په خیر. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوړه اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه پرون مپشین وسوه.
د امنی قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوي ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیایي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به یې د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پم کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیگ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
با مزار شریف کی د بلخ ولایت په استادیوم کی به د فاریاب خراسان، د سرپل قدیم، د کندوز د واحدی زوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د نهو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسمه تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نور د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانه میاشت کې د امنیت شورا دوري مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. په اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن سیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې وه. څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یوه بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل شو چې د تیر 2020 کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. میرمن سیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټي باډي له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د یو څلوېښتو کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، چټی 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، چټی 14. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33، چټی 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، چټی 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26، چټی 14.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاري په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه پیدا کولای سي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسي. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډه کې وینا کوي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید.
د غزنی یو ځوان انزورګر وایي چې د سولې پیغام رسولو په خاطر انزورګری کوي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. د ژوند په رنګونو کې د غالیو له یوه دکاندار سره خبرې شوي.
تا تخپلم حالات معلومیږي سینې کده سے درته وایم سه خلق دی تاریان دي سه وچه ډوړی پیدا کی نو قانون شوق به سره کم کی تا ته بهتره معلومه ده.
دا خبری مجله تر اونې مو بجو دوام کوي. یوار بیا د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله ته شراغ لست. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوعاتو راڅرخي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د روانې غونډې ګډ قربانه افغانستان او تاجکستان دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا راوروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتي، د انرژي او فرهنګي همکارۍ په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همدارا زیاتونه شوې چې ښاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا سیاد د زړه یا استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیې په ګډ نوښت پیل شوه. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت هیله من دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع له لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د سهار او بجې او یو لس دقیقې دي. د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو ژغ پورته کوي. نور حال په یو راپور کې.
نومی رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکواله ډیره مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وای انزورګری د ښوونځي له وخت خوشیده، خو له 2010 کال را وروسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن، د تصاویرو او د زړه د څلکی درد، د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د ویښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انزور کړي. د هیواد نوموتی انزورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انزورګرانو یادوي او وایي په انزورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انزور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انزورګري کوي. هر انزور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انزورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګري هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګري کې هم دغسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګرۍ هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. دا هم اوري چې یوه نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال سته. اوس به اسدالله الودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقاله په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړای چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزرور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو خبرداري ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د می د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان سوي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد سره د سوداګرۍ معامله وځنډوله. نور تفصیل د احمد تاکل په راپور کې.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرځول شوي حکومت د بندیوانۍ مشرې آونګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخته ځنډېدلې وي چې په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نه وي راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنم شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې ګزاران تېلو اخیز برابر مننه د راډیو
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور د پتنګې د لارو نه شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه مابس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخې وایي دي. د موږ کور چارواکو ته ورسي. السلام
ارینا سبولا د ناری د کومر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیمې زلاله څلور میاشتې تېرېږي او ماشې نه نه راځي. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات ټول موادان نه مني.
پرېل زابل ولایت د شاجي وزارت خبر کوم کابل کندهار لوی لار ډېر خراب ده. جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ته خلک لار بند دي. ډېر غش مشکلات دي. ترڅو چارواکو سره وختله د سړک را جوړ کړي څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک نن جوړ کړ. د افغانستان مرسته مننه ازادي ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ورېدونکو څو پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. یو نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال شته. دغه څېړنه چې لا بشپړه سوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې دغه وایرس اصلي ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین څخه په یو راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایرس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان نه انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یو طرحه کې چې یو کاپي اسوسییټډ پریس اژانس ته رسیدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان نه لري بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایرس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایرس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي، خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیره اونۍ وویل د دوی دا موندنې به په څو ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوشیتد پرس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې څو برخې شاملې دي. دلته ویل شوي چې له یوه حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د مینګ په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غور یو سیمایز چارواکی وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنې کې پرون یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانیستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړې ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي. د بیلاروس لوی څارنوالۍ د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. لوی څارنوال تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینې نورو کسانو څو ورځې مخکې د اتصا جوړه کړې وه څو پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ټیسټ مثبت ختلی دی.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته ووایاست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته یې خرڅوئ؟
موږ خو دلته دو ډوله قالینې لرو، چې ترکی دي، ترکیې نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، چې له ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوئ.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینه موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته هغه خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې ده. نو ایرانی مثلا ښه قالینه یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینه مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کده څه درته وایم، چې خلک دي تاریان دي، سې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینه شوق به سره کوم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینه نه ده.
په یو دولس متر قالین کې یا دولس غز قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی، یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، کزه د صدرتو مسله کده خارج غونټ استاندارد بازارونه دي، پیغه باندې خپل نرخ لیکلې شای درواخ لو دلته، بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه، 1 روپے هم کته پورته نه. نو دلته مختلف د سند اوس کزه درتو مسه امکتم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دانه ده زرمستا 2000مستا د سقالینه د 3000م غټي د سقالینه د 1500م غټي
خیر سره رمنن
تنه هم مننه